دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جولای 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په شانګلا کې د ماشومان وژنه، په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات، د لادرک کسانو نوی پیښې او د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره نور ډیر څه هم لرو. تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په شانګلا کې د مځکی شویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 8 ماشومان وژل شوي دي. په پنجاب کې بارانونو او سلې شاوخوا 50 کسان وژل دي او نن په پاکستان کې د قرآن د تقدس ورځ اول منزل سول. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په شانګلا کې د مځکی شویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 8 ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه پر ماښام د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده. د شانګلې د مرستیال کمشنر حسن عابد رسنیو ته ویلي د ماشومانو د مارتونګ په کوز کلي سیمه کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله چې د غره یوه څنډه پرې وښویدل او یو شمېر ماشومان تر خاورو لاندې ګیر پاتې شول. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو دوه ویاند بلال احمد فیضی مشال رادیو ته نن وویل چې دا ټول ماشومان مړی او یو ماشوم په ژوبل حالت کې راایستل شوی دی.
چې کله موږ دا سرچ آپریشن شروع کړو تقریبا دا 3 گھنٹو په منځ کې نو 8 ډیډ باډیز موږ روغ کړل، یو زخمي روغ کړو چې کم ماشومان د غشلو د واقع کې هغه ټول چې نو راوتي دي. نو سرچ آپریشن د شپې بند شوی.
په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو عمرونه د 6 او 14 کلونو ترمنځ شول کیږي. بلال احمد فیضی همداراز وویل چې د تیزې سیلې او بارانونو له امله د سبې په بیلابیلو سیمو کې د ونو پریوتو او کمرونو نړېدو له امله چې د قرقرم هایوې کومې برخې بندې شوې هغه د ټرافیک لپاره بیا پرانستل شوې دي. د قدرتي آفتونو د نظم ملي اداره وایي په پاکستان کې په تیرو سیلابي بارانونو کې د مړو شمېره 50 ته رسیدلې ده. د ادارې له مخې په تیرو 2 ورځو کې ګڼ شمېر کسان د بیلابیلو پیښو له وجې ژوبل شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه نن په بیان کې ویلي چې په سوات کې د یو ګاډي کندې ته د پریوتو په پیښه کې 11 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا په لاهور، ګوجرانواله، چکوال، شیخوپوره، فیصل آباد او د پنجاب په نور ښارونو کې د جولای پر 15 او 16 نیټه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي چې پکې 2.5 زیات ژوبل دي. خو په مجموعي ډول له تیرو 2 اونیو راهیسې په پنجاب کې له روانو بارانونو سره تړلو پیښ له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 50 شول شوې ده. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي په دغو پیښو کې د کورونو پریوتل، د بجلی کرنټ لګېدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو د څانګې په وینا په راتلونکو ورځو کې د نور سختو بارانونو امکان شته. د تورخم یو انتظامی چارواکي د نومره شولو په شرط مشال لري ته ویلي چې نن یې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر چودري عبدالباسط نیولې دي. عبدالباسط درولپنډي څخه د پنجاب د سپای اسمبلی د غړي چودري امجد محمود زوی دي. په تورخم کې د پلټون وفاقي ادارې اف ای چارواک په خبر کړ بانک ویلي چې نوموړي د 9 می په پیښو کې ککړو او نوم یې په اگزیټ کنټرول لیست یا د هیواد د وتونکو کسانو تر بندیز لاندې لیست کې شامل و، نو ځکه نیولې دي. چارواکي وایي عبدالباسط د اروپا ته د تګ اسناد تیار کړي ول او غوښتل چې د افغانستان له لارې اروپا ته ولاړ شي. د تورخم چارواکي وایي عبدالباسط د روپندي پولیسو ته حواله کړي دي. د مې پر نحمد القادر ټرست په نوم د درغلي په واقعه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته د هغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانوي حمله وکړې او زیان ورته واړاوه. د پاکستان حکومت او پوز د مې نحمد تور ورځ بللې او پکې د لاس لرونکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو فیصله کړې ده. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو وروستی پړاو پای ته رسېدلی دی. په کوم کې چې له کوټې پرته د صوبې په نورو 4 ضلعو کې د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره انتخابات ترسره شول. په دغو انتخاباتو کې زیات شو کې د صوبې واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي ګټلې دي. دغه انتخابات پرون د ضلعي کونسل د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره ول. بلخوا د بلوچستان انتخاباتي کمیشن لوري په جاري سوي بیان کې ویل سوي دي چې د چیرمین او مرسیال چیرمین د انتخابات مخکې د صوبې په بیلابیلو برخو کې ټاکل سوو 1216 د یونین کونسلو چیرمینانو لومړی د خپلو چوکیو سوګن پورته کړ او له هغه وروسته د ضلع د کونسلرانو د چیرمین او مرسیال چیرمین د انتخاب لپاره خپلې رایې وکارولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر ولس غږ کړی چې د قران پاک د تقدس ورځ لمانځلو په خاطر دی د سویډن د پیښې خلاف خپل احتجاج ریکارډ کړی. شهباز شریف نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د قران په تقدس ساتلو کې د ټول ولس یو موټی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاکستان کې د قران مجید د تقدس ورځ ولمانځل شول. وزیر اعظم پر اسلامي هیوادونو هم غږ کړی چې په سویډن کې د قران پاک د بې حرمتۍ پر ضد د ملګرو ملتونو ترڅنګ پر نړیوال کچ خپل غږ پورته کړي. شهباز شریف دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. دا لغ ورسره ده چې د جون پر 28مه د سویډن په پلازمینه سټاکولم کې یو کس د قران مجید پاڼې وسوځولې چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې خبرګونونه وپارول. او اوکراینی ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې کیف د ناتو غړي کېدو ته تیاری نیسي او د روسي عسکرو خلاف د خپل دفاع لپاره نور وسلو ته ضرورت لري. ولسمشر زلنسکي به نن د پراګ ښار څخه استنبول ته ځي. دا تر دې مهاله د مشال لري خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د پاکستان په پنجاب کې بارانونو او سلی شاوخوا 50 کسان وژلي دي. کارپوهان د دې وجه موسمیاتي بدلون یادوي.
په نړۍ کې موسمي بدلون را روان دی. درجه حرارت سیوا کیږي چې درجه حرارت کله سیوا شي نو بیا سلی چلیږي او اوبه ډېر زیاتې والږي.
په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو وروستۍ مرحله پای ته رسیدلې ده او د 14 ضلعو چیرمینان او ډیپټي چیرمینان منتخب شول. یو سیاستوال بلدیتي حکومتونه د جمهوریت نرسری ګڼي.
یو نوې سیاست مدار یا څوک مطلب دی عوامي خدمت ته تیاریږي هغه د دې ځای ته تربیت اخلي.
په پاکستان کې د ورو کسانو د منډولو کمیشن وایي په هغه هیواد کې په تیرو شپږ میاشتو کې 1500 نور کسان لادرک شوي دي. خو د لادرک بلوچستان لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر له دې راپور سره اختلاف لري. وایي په روانه خپرونه کې پردیش سربیره یو شمېر نور راپور هم لري. له مشال رادیو سره وسی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا په شانګلې ضلع کې د مځکې شویدو یا کمر نړیدو په پیښه کې شاوخوا اته ماشومان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ډلې ریسکیو 1122 صوبایي ویان بلال احمد فیضي وایي چې په شانګله کې د کمر د نړیدو له امله چې کوم ماشومان تر ملبې لاندې سویول په هغو کې د اتو ماشومانو مړي او یو ماشوم په ژوبل حالت کې راایستل شوي دي او امدادي کارویانې پای ته رسېدلي دي. پر دې سربیره د تیر شپې د بارانو له امله چې څومره ځاني او مالی زیان شوی دی په دې اړه هم نوموړي خپل معلومات را سره شریک کړي دي. له بلال فیضي سره د مشال رادیو خبريال مجید بابر مرکه کړې ده. نوموړي په جواب کې وایي
پرون چې د شانلی والا واقع شوی و د خاورو یا د شګي یو ورډ غر هون دي کې او هغه چې د نورو په وته بل په ماسمان او لوبي وغیرہ کولې نو هغه باندې کې د مدار په وته دې کې ټوټل چې دی نو نه ماشومان ټرافیک وي چې د زخمی راوته له نور اته چې وي هغه موږ جس کې خاکی روختي دي دې کې د ماشومان عمرونه چې دی هغه 6 سال نه والا تر 10 سال په منځ کې دي.
دغه کې د یو ماشوم د ورکی دوه خبرو نو هغه دغه ماشوم سپته لګیدلې ده.
چې کله موږ د سرچ اپریشن شروع کوو نو تقریبا دا 2-3 دینټو په منځ کې وو. نو ابتدائی طور باندې موږ کدا ویناو چې دې کې ټوټل 10 ماشومان دي. نو 8 ډډ باډیز موږ روخ کړل یو زخمی روخ کړو یا تقریبا نیمه ګنټه 45 منټ چې دې د یو ماشوم سرچ دې نو هغه جاری و دې دوران کې د کلی مشرانو کې دې نو اعلان نو کړ په جماعتونو کې او خلکو نه تاسو کې چې را دې تاسو ماشوم روخ نه دي نو اگے نفس کلا اغو وی چھ نہ یار یو معصوم ہم رکھ نہ دے کہ کم معصومان دا شذو دے واقعے کے اگر ٹول چھ دے نو راوت دی نو اگے نفس دا اغو پ وینا مطابق سر چھ دے نو سر چھ اپریشن دے چھ بن چھو ہو
تیر شوم دے تیز بارانوں نم دا خیبر پختونخوا پ بیا وی لو کسے میں کوشی وی دی دا سی اطلاعات تھی چھ پ شمالی علاقوں پ خاص تو گد کرا کرم ہائی وے دا لار بند دا ڈیرو گٹنو یا دا ڈیرو دا گد وجن تروس پوری سمرا دے بارانو دے وجہ نہ مالی زیانو نشوی
او سب پورے چلے نمون سر یو مردان نہ واقع را غلی را گئی کی چت قیوتے دے زنانا و معصوم چلے نو زخمی دے دے طرح طرح منتا چترال بمبوریت سائد بانے چلے نو ال کا روڈ بلاک سے ہو اغم دش کے تقریباً بد بنی میں بجے من کلاو کھڑے گا سی کرا کرم والا اللہ رحم چلے دے ٹائم کی کلاو شوی دا دے نا علاوہ مختلف دسی جی میں دی دسی سڑکوں نہ ہو کہ آگے باندھے بنے وغیرہ راپرے وتے ہوئے نو آگا ہوں شکر الحمد للہ کلیئر بھی دے ٹائم کی منتب سے اطلاع نشتے دے کہ یہ اسے ہم گیر بھی بے طرح طرح جب ہم ٹیم سے ہم آل لیول پر مختلف زونوں کے ڈپلائڈ ہم بھی من مختلف پوائنٹس ہم جوڑ کے بھی جب آگے باندھے زمین ایمبولینس سے ولاڈ دی اور طرح سے میڈیکل ٹیکنیشین ہم ولاڈ دی اور وقتاً فوقتاً زمین کوشش لائی جب عوام سے آگاہی بیدار ہو
پدے وقت کی تصویل شہید چیئر دی بارانون دو وجینا یاد راوت تلو سیلا بلون دو وجینا کم سرکاری املاک ہوتا یا سڑکون ہوتا پولون ہوتا یا ودان ہوتا یا ذاتی دخل کو کورون ہوتا نقصان رسید لے دے زخمیان او مرگ جوب لشتا
او سب پر امون سر سنگا مطاستی مردان کی ایو چت راکے ہوتے اگے کی بک اسان چلے نو زخمیان چیوی دی زنانا او معاشون دے بین علاوہ مختلف زیونے کے دغر راپے ہوتی دی دیوالین وغیرہ راپے ہوتی دی اگے کی شکر الحمدللہ اللہ سر کیجول کی سیوی نو اغن میں بھی ریکورڈ سے زمین اہلکاران الگ کی اللہ دینے کی خودش اس واقعہ کی گی زمین کوشش بدائی تھی منگ بر وقت اگو کا ریسپانس کو اگو کا کسی قسم ریلیف منگ ورکو لے سو آغا منگ ورکو
دا خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ویاند بلال احمد فیضی و چې په هغه صبح کې د ماشومانو د وژل کېدو او ورسره د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د راغلو بارانونو او سیلابونو په اړه زموږ د همکار مجید بابر پښتنې ځواب ولی
دا مشال ریډیو دا
زموږ هغه مشال ریډیو ښاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو خوځو پنجاب ته په پنجاب کې لتیر دوه نوې راهیسې د باران لړۍ روانه ده چې د جولای ل 15 راهیسې ډیره تیزه شوه ده چارواکي وايي په مجموعي ډول په تیر دوه نوې کې شاوخوا 50 کسان له باران سره د تړلو پیښو له وجې وژل شوی او لسګونه نور ژوبل شوی دي د موسمیاتو اداره په راتلونکو څو ورځو کې د لا نور شدید باران اټکل کوي په سرشار لاهور کې پر سړکونو اوبه ولاړې دي او د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی دی د وسیم سجاد په راپور کې پر دې اړه دا ماحولیاتی بدلون د وجوهات په اړه معلومات هم اوریدلای سي
دا پنجاب د قدرتیا فاتونو ادارې د شمیرو تر مخه او صبح کې په تیر دوه هفتو کې شوي تیزو بارانونو له امله راغلي سیلابونو یا اربن فلډینګ کې شاوخوا 15 کسان مړه شوي دا پنجاب حکومت پر راتلونکي هفته کې د مونسون بارانونو له وجې د پنجاب په خارونو کې د سیلابونو یا اربن فلډینګ اعلامیه هم جاری کړې ده د یادی صوبې چیف منسٹر محسن نقوی د زیارت په ورځ په لاهور کې خبری غونډې ته ویلي چې په پنجاب کې 291 ملی میټره باران شوه کم چې د نوموړي په وینا ریکارډ باران دی د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې ریټایرډ پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن په پاکستان کې د سیلابونو وجه د ماحولیاتي تبدیلۍ اثرات بولي نوموړي د راغلي سیلابونو په اړه مشال ریډیو ته وویل
بنیادی وجه خو ما غږ چې چونکه نړۍ کې موسمی بدلون را روان دی درجہ حرارت سیوا کیږي چې درجہ حرارت کله سیوا شي نو هغه سره هوا گرم شي نو بیا سیلۍ چلیږي او اوپر ډېر زیاتې دوشي ایواپوریټ شي والو شي بخارات تنه جوړ شي بیا دا نه وریز جوړیږي وریز نه یا باران وشي یا گلے وشي نو دا یو مطلب یو سلسله دا چې د ګرمۍ نه شروع کیږي چې ګرمۍ څنګه څنګه زیاتیږي دغه سے په هوا کې نمی سیوا کیږي بیا دا وریز جوړېدل سیوا کیږي بیا دا
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په کال 2020 کې سیلابونو سخت اغیزمن کړی وو او د پاکستان حکومت له شمیرو تر مخه 3.5 میلیونه خلک د تیر کال د سیلابونو له امله متاثره شوي وو. د قومي افتونو د سار او مخنیوي ادارې NDMA تر مخه تیر کال په سیلابونو کې د 1400 نه زیات تنان مړه شوي هم وو. په پاکستان کې د ایشین ډیولپمنټ بینک سره د موسمي بدلون په اړه کارکوونکي آصف خان مشال ریډیو ته وویل
being engineers or being climate experts mung da wayo che pakistan ta da climate resilient designs or infrastructure zarurat hai de 2023 ke na balki 2030 40 50 ke nor hum severity especially or ziyad floods or thus events pa mazid pa sewa kiegi to aga wajwan ne zamunga kho umda recommendations de or suggestions de adb tam nor donor agency tam government tam che aga دے روکتام دا پارا چھتے پراپر خپل سٹڈیز کی او دا سٹڈیز سرا سرا خپل کنسٹرکشن پلانز جوڑ کی.
دا گلوبل کلائمیٹ انڈیکس دا کال 2022 دشمیرو تر مخا پاکستان پا ہغا لس ہوادونو کی شامل لے دا کموچی دا موسمی بدلون لوجی تر ٹولو زیاد متاثر کیدلو اندیخن دا. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
لپیشور زو د کوټ پر لور په ولسان کې د بلدیاتي انتخاباتو ورستۍ پړاو پای ته رسیدلې. په کوم کې چې د مرکزی شهر کوټ پرته د صوبې په نورو څلور درزلو کې د چرمین او مرستیال چرمین انتخابات تر سره شوي دي. زیاتره چوکیان د صوبې حکمران ګوند بلوچستان عوامي پارټي تر لاسه کړی دی او د صوبې په پښتون میشته سیمو کې بیا د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند اتحاد بریا تر لاسه کړې ده. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د کوټ په چپه د بلوچستان په څلور درزلو کې د جولای په شپږمه نیټه د ضلع کونسل د چیرمین او مرستیال چیرمین انتخاب شوی دی. د انتخابي کمیشن له غیر سرکاري نتیجو له مخې تر ټولو زیات چوکۍ د صوبې حکمران جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي ترلاسه کړې دي. په کوټ کې د بلوچستان د انتخابي کمیشن لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب څخه له مخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې ټاکل سوو 1216 د یونین کونسل چیرمینانو لومړی د خپلو چوکیو سوګند پورته کړی وو. دغه وروسته دوی د ضلع کونسلانو د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره خپل رای ورکړه. په دې ترڅ کې مکله د میټروپولیټن کوچ د پخوانی کونسلر اسلم رند سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د بلدیاتي انتخاباتو څخه پر لاندې کچه د ولس ډېرې ستونزې اوارېږي، لکن د آبادۍ د زیاتوالي له وجې د کوچ ضلع د ښاروالۍ انتخابات د ځنډ سره مخ شوي دي.
دنیا پر رول کې چې 15 لک پوری آبادی غته میونسپل کارپوریشن وای، چیرې 15 لک پوری آبادی غته میټروپولیټن وای، هغه سره زیات سی غته ډاون ټاون وای. لیکن په پاکستان کې ډاون ټاون په یو شهر کې نه دی جوړ شوی، لیازا میټروپولیټن په حدود کې چې دی دا الیکشن کیږي. بیا دوی د صوبایي اسمبلی ممبران دا فیصله وکړل چې په کوټه کې په شاري علاقه کې د میټروپولیټن ضلع دا دوه هغه کې تقسیم دی، لیازا باید چې په ګرځ شهر کې یو میټروپولیټن اختیار ته یوې نه ال تجدید د خلکو بنیادی سہولیات موثری جولي د بیری کې بخي زمج د کوټه شهر بخي پسمنده ده. د مسائل ډیر دي.
بل په لوت ډیر سیاسي کارپوهانو هم په صوبه کې د بلدیاتي انتخابات پر ځن نه خوشش کار کړي ده او ویل دي چې د بعد مرغ زیاتره سیاسي جماعتونه د جمهوریت او لست حقوق خبره خو کوي، لکن چې کله دوی ته واک او اختیار په لاس ورسي نو بیا د غورسته د اولس ستونزې د پام څخه وباسي. د بشري حقوقو یو کارپو احد آغا راته وویل چې د ایم پی د ترقیاتي فنډ له وجې زیاتره سیاسي جماعتونه اسمبلی ته د رسیدو وروسته په لاندې کچ ته د اختیاراتو د انتقالولو څخه ډډه کوي.
ټول په دې باندې ویلم لرو چې په جمهوریت کې د بلدیاتي ادارو یو ډېر غټ مقام او بلکې آئینی تو تقاضا دا ده چې د څنګه چې د صوبایي اسمبلیانو او د کونیا اسمبلیانو انتخابات کیږي نو د بلدیاتي انتخابات هم باید وشي او پر وخت باندې وشي. دا د ګراس روټ لیول ډیموکراسي ده او په دې کې مشتدا معلومه ده چې د دې ځای صدا یو قسم نرسري د جمهوریت ته ورته ویلی چې دوی ته یو نوی سیاست مدار یا څوک مطلب دی عوامي خدمت ته تیاریږي هغه د دې ځای سره تربیت اخلي ولی چې هغه د عامو خلکو سره د تعلق کوم د بد قسمتۍ چې ټول سیاسي جماعتونه د دې سره په دې کې مرسته ښکاره کړې ده.
دا ډول د بلوچستان افغانستان په پښتون میشتو برخو کې جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملي او میګوند سیاسي اتحاد زیات چوکي ترلاسه کړي دي. خو د صوبې په بلوچي برخو کې پیپلز ګوند او بلوچ ملت پالو ډلو بری میندلی دي. لاکن د پاکستان تحریک انصاف یو غړي هم د چیرمین یا مرستیال چیرمین چوکۍ نه ده ترلاسه کړې. په دې ترڅ کې په کوټه کې د صوبې نامتو خبریال سید علي شاه وایي
دلته د سیاسي ګوندونو په دې لوکل باډیز الیکشنز کې هیڅ دلچسپي نه وي. داغه وجه داسې ده چې د دوی ټوټل دلچسپي ده هغه په ایم پي ای کې ده، هغه په ایم این ای کې ده، هغه په سینیټر کې ده. ولې په هغه کې ډیولپمنټ یعنی ترقیاتي کارونه هم زیات دي، انتظامی اختیارات هم زیات دي، او د دې سره سم چې کوم مالي اختیارات یې هغه هم ډېر زیات دي. په درې کال پاتې سو د دغه لوکل باډیز د خلکو ته خو مشکل ده چې دوی ته د خپل یعنی نظامی خونه یعنی دا کم مالیاتی چی اختیاراتی دغه هم نور کی. د سپریم کورټم فیصله ده، د های کورټم فیصله ده چې نالی جوړول، روډ جوړول، برما ور کول هغه د لوکل ګورنمنټس کار دي، دغه خلکو کار دي. د پرون چې انتخاب شوی دي د ایم پی او د ایم این او د سینیټر کار نه دي، لیکن دلته معاملہ الټا ده.
بل بل ته د کوټی ضلع د شرولی انتخابات ځان سره مخ دي. د انتخابي کمیشن په خبره چې د کوټی آبادی زیاته شوی ده چې لامل یې به د کوټی د شرولی انتخابات د نو الکبندیانو ورسته کیږي. د بلوچستان په څلور درزلو کې د کال 2015 ورسته بیا په مئی کال 2022 کې د شرولی انتخابات په لومړني ځل وسول او دویمه لړۍ تیر کال په دسمبر کې ترسره شوی و. خو د پای او دریمه لړۍ بل څه ځاني او مالیزیا نه 13 ورځې پای ته رسیدلې ده. د انتخابات هم د سپریم کورټ پر امر اوسو، ځکه چې د دې څخه لمخه په کال 2019 کې د صوبې بلدیاتی انتخابات به ترسره کېدل، کوم چې د امیش په ډول دا ځل هم د درې کال څخه د زیات وخت لپاره د ځنډ سره مخ شول.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د پارلمان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیټې مشر ایاز صادق ویلي دي چې دا لا نه ده په ډاګه چې راتلونکي انتخابات به د 2019 یا د 2023 کال د سرشمېرنې پر بنیاد کیږي. خو نوموړي زیاته کړې چې انتخابات به نه ځنډول کیږي او پر خپل وخت به کیږي. خو ځینې شنونکي او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي بیا اندېښنې څرګندوي چې شاید انتخابات پر خپل وخت ونسي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
مرکزی وزیر او د پارلیمان د ټاکنو اصلاحاتي کمیټه مشر ایاز صادق ویلي چې راتلونکي انتخابات په د 2019 سرشمیرنې د لاندې کیږي یا د نوې 2023 لخکارنه ده، ځکه د نوې مردم شمارې له باقاعده منظوري نه ده شوې. خو دوی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او د اسمبلۍ د غزولو هیڅ اراده نه لري. خو بیا د دې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې ملک کې دا وخت نه آئین شته نه قانون، او حکومت ټاکنې په خپل وخت کولو ته سنجیده نه دی، ځکه دې نوړاندې هم دوی د پاکستان تحریک انصاف د بریا له وجې پنجاب او خیبر پختونخوا کې پایني میاد کې ټاکنې ونه کړې او باندې لټوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج په دې اخلا مشال لیډو ته وایي
مخکې سن پنجاب او پختونخوا کې هغه الیکشن هم په وخت باندې ونه شو. د سپریم کورټ ججمنټ هم پیرا لغه، ججمنټ هم ونه منو. ججان هم دومره مجبور شول چې کنټمپټ اف کورټ په دوی لګېده، کنټمپټ اف کورټ یې په ونه لګاو. نو خبره دا سیده چې خپل پی ڈی ایم په دې حکومت کې ته هر څه ایکسپیکټ کولې شي. عبدو خو کوشش دا کوي چې موږ پاکستانی قوم او پاکستان تحریک انصاف ورکر په خوف کې مبتلا کو، په دې دوران کې موږ الیکشن نو کو، شفاف الیکشن نو شي. هر څه پی ٹی آئی په ورکر دباو چې دغه به وجود به ان شاء الله 2/3 میجورټی سره پی ٹی آئی راځي، او د دې خبر نه دوی ډیر زیات خوف زده دي.
د قومي اسمبلی میاد اگست میاشت کې سرته رسیږي. خوشنون کې هم دا نظر لري چې موجوده د پی ڈی ایم حکومت د ګامونو او بیانونه دا سخکاری چې دوی د موجوده اسمبلی میاد نور هم غزوي او په خپل آئینی وخت کې انتخابات کول نه غواړي. پیښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي
حکومت د رویې نو دی وخت کې چې سر اختیار دی په پاکستان کې د اغې د رویې نه خدا سي نخکاری چې راتلونکي چرته نږدې چرته وخت کې انتخابات کې دوه لدی، او د دې لپاره د چا کم خم جواز چې دی یادې چې دا مسلې دي، ځکه الیکشن نشي کېدو. الیکشن په ماضي کې چې کم دلته په پاکستان کې امیرانو کم یولس کال حکومتونه کړی دي، چې کله هغه په خپلو خبرو کې را یادول شروع کړي نو د دې رویې نه خدا سي ښکاري چې دا وخت په دې انداز تیری، ځکه چې داسې په پاکستان کې دی وخت کې اداره یا فورس نشته چې هغه دی په دې باندې مجبور کړي چې دی انتخابات پر پلد وخت باندې وکړي. که سپریم کورټ هم څوک لاړ نو هلته هم د دې خبرې څخه حل نه وته. که د الیکشن کمیشن آف پاکستان ته ګوري خو نو دینه داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې چېرته جوخت انتخابات زه په خپل نه ګورم.
دا زیارت په ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر سینیټر اعظم تارل خپل هغه خبره بیا تکرار کړي چې ګنی عام انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. دا سرګندونې دوی په داسې حال کې کړي چې د قومي اسمبلی د مودې د غزولو په اړه اوازې دي. د سند او بلوچستان د صوبایي اسمبلیو ترڅنګ د قومي اسمبلی نیټه هم د اګست په 12مه پای ته رسیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلم مشال ریډیو خوري د لادرکه بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د لادرکه سانو د مندو لپاره د جوړ شوی کمیشن تازه راپور ناسم بللې دي. دغه ملي کمیشن د روان کال په لومړي شپږ میاشت کې له 500 زیاتو کسان تریتم کړل. سو خبره کړې ده او ویلې دي چې له 500 زیات کسان بیا برت خپل کورن ته رسیدلي دي. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر وایي یوازې تر 4000 پورې بلوچستان په روان کال کې ورکل شوي دي، نو ځکه دا راپور ناسم دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندل لپاره جوړ کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې سخت کال د جنوري نه تر جون میاشتې پورې ورسره د نورو 1503 کسانو د لادرکه کېدو مقدمه مخې ته راغلي دي. یاد کمیشن د مشال ریډیو سره د جولای په شپږمه د بيدرکه کسانو په اړه د روان کال د شپږو میاشتو شمیرې شریکې کړې دي چې تر مخې په هیواد کې تر ټولو زیات د مارچ په میاشت کې 141 کسانو د بيدرکه راپورټونه کمیشن ته وړاندې شوې دي. خو بلخوا د درکا بلوچستانو د پاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن غړي او د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور سیمی دین بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د یاد کمیشن راپور نه منلو وړ نه دی.
روزانه کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور
بلوچستان کی د روزانه په بنیاد خلک پورته کیږي. د ډیرو خلکو مقدمه هم په پولیسو تانو کې نه درج کیږي او بیا د ریاستی ادارو لخوا د لادرکا خلکو خپلوانو ته ویل کیږي که مقدمه مو درج کړه یا کمیشن تمو رپورٹ ورکړو نو د لادرکه تن ژوند بنور په خطر کې شي او بیا کوم مقدمه هم درج کړي او کمیشن ته عملار شي خو د لادرکه تن نوم یې په کمیشن کې پاسانه نه درج کیږي او د کمیشن داش مېری ډېره کمی دي.
بہت کم تعداد میں نمبر ہے.
بلخوا د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن دا شمیرې ډېری کمی دي. ماما قدیر دا وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په بلوچستان کې د دریو نه تر 4000 پولي بلوچستان په جبري توګه لادرکه کړي شوې دي چې د کمیشن په یاد رپورت کې هیڅ ذکر نشته.
رپورٹ دے دا بالکل صحیح نہ دے کدے جلا جلا نکلے کہ صوبے بلوچستان کے دونی رپورٹ سوی دے، خیبر پختونخوا کے دونی رپورٹ سوی دے، سندھ کے دونی رپورٹ سوی دے، پنجاب کے دونی جا ہم سڑے تھے معلوم سب سے زیادہ ہی نہیں نکلے تھے کہ دا صوبوں کا ددی وجہ دا رپورٹ ددی بالکل مجھ دا پر صحیح نہ دے غلط تھے. مجھ پہ حساب کے دا اشپش میاس کے کم از کم دریس لور زر بے درک
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د قضیو پلټلو لپاره جوړ کمیشن د مشال ریډیو سره شمیري شریکې کړي. خو د بيدرکه کسانو د پاره مبارزه کوونکی سازمان تورونو ته خبرګون کې یوازې دومره ویلي دي چې کمیشن په هیواد کې په آزاد توګه کار کوي. د لادرکه کسانو په اړه چې ورته څوک هم بشپړ معلومات ورکړي دوی د ریکارډ برخه جوړوي او د موندلې لپاره په کار پیلوي. د کمیشن چارواکي د نور معلوماتو یا خبرو کولو نه ډډه کړي. د کمیشن د تازه راپورټ تر مخې روان د جنوري په میاشت کې 9، د فروری په میاشت کې 99، په مارچ کې 141، د اپریل په میاشت کې 90، د مئی په میاشت کې 23 او د جون په میاشت کې بیا 90 کسان لادرکه شوي او مقدمه درج کړي شوي دي او بیا د جون په میاشت کې 950 لادرکه کسان خپل کورونو ته بیرته راغلي هم دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن مشر لالا اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویلي د کمیشن دا راپور د ریاستي ادارو غیر قانوني ګامونه او هر څه په ډاګه کوي.
ریاست
حقوق چې کوم په دغه کې متوجه کړی دي په آئین کې دا غیر انحراف او تېښته.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره یاد کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی دی. د یاد کمیشن سره د تازه شمیرو رستو تر وسه د لادرکه کسانو ټولي 9000 او شپږ دیش قضیه مخې ته راغلي دي، او په دې قضیو کې بیا 2700 او 9000 لادرکه کسانو قضیو منی فیصله هم شوې دي، خو تر وسه د 2200 او 99 بې درکه کسانو قضیه لا روانه دي. په پاکستان کې په لادرکه خلکو کې زیاتره هغه بلوچستان او پښتانه دي چې تعلق یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا بیلا بیلو سیمو سره دي. وایس پر بلوچ مسنګ پرسن سازمان او پښتون ژغورنې غورزنګ دا وکوي چې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کسان ریاستي ادارو او فوج په جبري توګه د اوږدې مودې راهیسې بې درکه کړي دي، او دغه روغ کسان د پاکستان ریاستي ادارې په پټو بندخانو کې ساتي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو په اړه تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو خوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د مځکې سوېدنې په پیښه کې لږ تر لږه 8 ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه پر ماښام د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده. د شانګلې د مرستیال کمشنر حسن عابد رسنیو ته ویلي ماشومانو د مارتونګ په کوز کلي سیمه کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله چې د غره یوه څنډه پرې وښویدله او یو شمېر ماشومان تر خاورو لاندې ګیر پاتې شول. د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې ویل دي چې په پاکستان کې په تیرو سیلابي بارانونو کې د مړو شمېره 50 ته رسیدلې ده. د دې ادارې له مخې په تیرو دوو ورځو کې ګڼ شمېر کسان د مختلفو پیښو له وجې شوبل سوي هم دي. د تورخم یو انتظامی چارواکي د نن ورځې په شرط مشال رادیو ته ویلي چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر چودري عبدالباسط یې نیولی دی. عبدالباسط د راولپنډۍ څخه د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ د غړي چودري امجد محمود زوی دی. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخابات ورسته پړاو پای ته رسېدلی، په کوم کې له کوټې پرته د صوبې په نورو څلور دي ضلعو کې د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره انتخابات ترسره شول. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیده کاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې کیف د ناټو غړي کېدو ته تیاری نیسي او د روسیې عسکرو خلاف د خپلې دفاع لپاره نور وسلو ته اړتیا لري. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس د افغانستان پر لور. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه تر طبیعي پیښو له څه باندې 150 افغانانو ژوند اخیستی دی. د چاپیریال پیژندنې متخصصین وایي افغانستان د هغو تاوانونو بای پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دي. په دې اړه نور حال اسمت ساروان درته وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 1.5 سلطنه مړه شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو ترڅنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخه د روان کال د اوري میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو تابې په خوله عمله بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2112 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3200 څارویو د مړینی او څباندې 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړیدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتو پر اساس افغانستان یو له درو حقوقو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې ډیر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډېره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چې هلته میکانیزه زراعت
دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي. افغانستان په اقلیمي بدلون کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې ترسره کیږي له دې نه ډېر سخت اغېزمن ده. همدا د دې لامل کیږي چې بارانونه کوم باراني موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې باران نه ورېږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول له لاسه ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنجشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبري په افغانستان کې د شزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اعتراض کې د شزو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمیر سنگارګرو شزو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج ژغ پورته کړی دی. د طالبانو د پریکړې پر اساس شاوخوا یوه میاشت وروسته د شزو سنگارتونونه باید فعالیت ودروي. د دوی د پریکړې د سنگار ځایونو خاوندانې په تیره بیا هغوی چې له دې درکه خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي سختي اندېښمنې کړي دي. نور حال اسمت سروان وړاندې کوي.
شزو انقلاب په نوم د یوې ډلې غړیو او یو شمېر سینګارګرو شزو د طالبانو له لوري د شزینه سینګارتونونو د بندیدو د پریکړې په اعتراض کې پرون احتجاجي غونډه وکړه. په یو ویډیو کې دا اعتراض کوونکي شزي په یوه سرپټي ځای کې لیدل کیږي. یوه معترضه وایي
طالبانو د سنگارځایونو د بندولو نوی بندیز لګولی چې له کابله یې ډېرې ښځې چې خپلو کورنیو ته یې له دې لارې ډوډۍ برابرولې وزګارې شوې او په هیواد کې بېوزلي نوره زیاته شوه. طالبانو د میرمنو له دسترخوان نه حلال روزي واخیسته.
د طالبانو د پریکړې پر اساس د شزو د سنگار سالونونه باید د اساس تر درېمې پوري وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون د شزینه سنگار ځایونو د بندیدو پلمه په یو پیغام کې چې د دغه وزارت ویندوی محمد صادق عاکف رسنیو ته استولې داسې بیان کړه.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې هلته ډېر زیات اسراف او غلو د زلمی په کور باندې ډیر زیات بوج وو چې پیسې ترې اخیستل کېدلې او دویم دا و چې هلته د شریعت له اړخه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو وېښتان دغه د جنت لپاره لګول کیږي.
د شزو د سنگارتونونو د بندیدا په اړه د طالبانو پریکړې زیات غبرګونونه پارولې دي. د افغان شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل د شزو پر سنگارتونونو د طالبانو بندیز د هغو شزو د کار لپاره یو بل مهم ځای له منځه وړي چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. له کوره بهر د شزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یوه بېرحمه او په نړۍ کې ډېر منزوی شوي ځای اړوي. تر دې مخکې ملګرو ملتو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د شزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. طاهره محمدي په مزار شریف ښار کې سنگارتون لري. دا وایي اندېښنه یې داره چې که سنگارتون یې وتړل شو د کور خرڅ به څنګه برابروي.
په همدې دوو ورځو کې چې د سنگارتونونو له بندیدو خبر شو پر اختیا چې مایوسه شوم چې څه به کوو. دلته مې $1000 لګولي، نه پوهیږم چې څه کار وکړم. اوس چې سنگارتون بندیږي څوک نشته چې دا وسایل مو په بیه واخلي. سخته ده، نه پوهیږم چې له دې وروسته څه وکړم. د کور خرڅ، ژوند او اولادونه به څنګه شي؟
د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې پر شزو او نجونو پر لپسې بندیزونه لګول کیږي. له شپږم ټولګي پورته نجونی له زده کړو منع شوي، پوهنتون ته نشي تللی او له دفتري کارونو هم محرومي شوي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې هم شزي له کار کولو منع کړې. د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه رعایت کړي. طالبان بیا وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو رعایتولو ته ژمن دي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. یو خوا که په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه جوړ سوي دي، نو بلخوا د پېښور یوه میرمن د پاکستان د سپریم کورټ یا ستري محکمې جج یا قاضیه ټاکل سوې ده. مسرت هلالي د سپریم کورټ د قاضي په توګه وګمارل سول او د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي یې د هغې د ګمارلو منظوري ورکړله. دا چې هغې څه څه کارونه ترسره کړي دي او تر دې وړاندې د پېښور های کورټ د چیف جسټس یا مشر قاضي په توګه څه ډول دن ترسره کړې ده، په دې اړه نور حال شبیر احمدجان په خپل راپور کې راکوي.
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د مزنانه جج وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي ورکړی دا. د دې ټاکنې سره د سپریم کورټ د جج نشمیر په 1114 ته رسیدلی دی. مسرت هلالي په 1 اپریل 2023 د پیښور های کورټ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1903 مراسي په پیښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سره کار کوونکی زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیل وایي چې په وکالت کې هم ډیره تکړه او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په ښه ډول کول او چې کله نه جج شوی دا، نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو سایلینو د خېګړې لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړی دي.
مخکې یو ډیره تکړه وکیل و، هغه ډیر پریکټس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر آوازونه اوچت کړی دي. دلته د ښځو وکیلانو د پاره لارې جوړول، هغې د پاره آواز اوچتول، د هغوی د پاره یو باروم جوړول چې کوم کې هغوی راتلی شي او وروستو آرام کولی شي، لږ سات پاره ته هر قسم سہولت ورکړ کیږي. هغه کې بیا دوی د خزه باروم نه پاره یو داسې کرسی هغه باروم کې خزو ته کې خدا چې کمې خزه وکیلان خپل ماشومان ځان سره راولي او اغوی فیډ کوي یا پی ولا ور کوي، ته هغه ته اسانی به پرده کې هغه ته پی ور کولی شي. زمونږه بدل ته چې کمې خزه های کورټ ته راتلې او د اغوی کیسونه بلګې دلی، دوی خزو د پاره یو داسې انتظارګاه جوړ کړه چې الته اغوی راضي او کینی او خپل کیسونو ته انتظار کوي.
مسرت هلالي د کلتن علاوه مدني ټولنه فعال هم وا او بیا د خپل کشرانو سره ډیر کومک هم کوو. د پیښور های کورټ یو بل وکیل سارا علی خان مشال یډو ته وای چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکونکو زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټول ته به ډډ ګرنه ورکوله.
دا هم زمونږ د لپاره خوشحالي مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې په دون غټ پوسټ باندې چې دا هغه انډیویټ شو، الحمدلله هغه اوس چې آغاز جج شو د سپریم کورټ، هغه هر چاته خ ریسپیکټ ور کړی دی. هغه عدالت با دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس لګي در مونږ ډیر خوشحالي دو، ځکه چې هغه ډیر جولی انداز کې به کیس به مورې دو دی وکیل او هغه کلاینټ زبردست طریقې سره به هغه هغه ډیل کولو. نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی او دا زمونږ هغه خويند د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کو غواړو کوم مهنت کوشش شروع کو نو مونږ هم دې مقام ته رسیدي شو.
جسټس هلالي د اگست په 8 کال 1918 کې پیښور کې زیږیدل و. د پیښور های کورټ د دغه وکیلانو تر لاسه شوی معلومات تر مخه نو وړي د پیښور په هنتون خیبر لاکال څخه قانون ډیگری یا سند تر لاسه کړو او په 1903 کال کې د ضلع یا لاندې عدالتونو، بیا په 1908 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټس هلالي ډېر لاسته راوړنې لري. د مدني ټولنې فعال او د بار غړی او د بشري حقوقو د یو وتلې فعال پتوګه پیژندل شوی، هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړی هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګه مشري هم کړی ده. جسټس هلالي د پیښور های کورټ بار اسوسییشن فعال غړی او د هغې د لومړی خزینه سیکرټري نائب صدر او جنرال سیکرټري پتوګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2008-09 لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړی پتوګه هم ټاکل شوی و. هغه د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړی میرمن اضافي یا اډیشنل ایڈوکیټ جنرل پتوګه او د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر پتوګه هم دنده ترسره کړې. جسټس لالی په کال 2010 کې د کار ځینو کې د ښځو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبای محتسب پتوګه ټاکل شوی و. جسټس لالی د کال 2001 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. زموږ غل مشال ریډیو خبری. د بلوچستان حکومت لخوا په نوي کلنۍ بودیجه کې له بلوچستان اکاډمۍ سره د کلنۍ مرستې پیسو څو چنده زیاتولو او د پښتو او نورو اکاډمیانو هغو د نه زیاتولو پریکړې اندېښنې پارولې دي. په خوا د بلوچستان پښتو او نورو اکاډمیانو کلنۍ بودیجه یا ګرانټ 1 کروڑ روپۍ وو، خو په نوي بجټ کې د پښتو او نورو اکاډمیو بودیجه هماغسې 1 کروڑ پرېښول شوې، خو د بلوچستان اکاډمۍ هغه 15 کروڑ ته پورته کړې ده. د سوی حکومت د اقدام د براوی ازرګي او پښتو اکاډمي مسولین اندېښمن کړي دي او هغوی له حکومت غواړي چې هم عمره ګرانټ دی ورته ورکړل سي لکه د بلوچستان اکاډمي لپاره چې ټاکلې دي. په دې نور حال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچي اکاډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی شوی دی او د بلوچي اکاډمي ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لکن په صوبې کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کارکوونکي د پښتو اکاډمي ترڅنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کال 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکاډمي ترڅنګ د براوی او زارګي ژبو اکیډمیانې هم د تشویش سره مخ کړې دي. د دې په ځد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړې دي، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې باس کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دي چې د یوې اکیډمي په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کوي نور اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سوی دا.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نور متعلقہ وزیرانو سرا ما دا وضاحت غوښتے دی چې تاسو دا پښتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چې اکیڈمیانې دی دا غوی په فنڈ کې تاسو ولی اضافه نه دا کرے. که بلوچی اکیڈمی تا تاسو 15 کروڑ روپی دا کالا بجٹ زیاد کرے دی، 15 کروڑ تا می ورسوی، نو پکار خدا او چې پښتو اکیډمي، براوی اکیډمي او نور اکیډمیانو په فند کې دغومره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمي په فند کې اضافه شوې ده.
دلته پښتون نه ده چې د پښتو اکیډمي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانی یا څوې ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشالډو ته وویل چې پښتو اکیډمي په تیرو 10 کلو کې نه هوازي 4 نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې، ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي، کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور په کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي، یا د پښتو یو اهم کتابي چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سیستم د اکیډمۍ لاغزه وزي چاپ ته منظوري چې هغه بیا چاپو. بل ور سره موږ هر درې میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لارو بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملې.
بل په لوته د پښتو ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای 15 منیټه و مشال ډیډو ته ول په کار دي چې د پښتو، براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل سي.
دا خو ښه خبره ده چې د بلوچستان غبړه او 15 کروڑ سو، نو دغه څه په کار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې ژب په اکثریت کې دي، بلوچی دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغه نه کار دي پکښې کې، نو باید دغه دي چې د بلوچستان اکیډمي غا زیات سو. دا خو خوشحالي خبره ده لیکن دا غسر دا براوی غا دا پشتو غا دا زارگی غا اور دا چه زبدی دا بلکستان غا دا دوی گرد غبایدی چه بڑا سی ولی چه کتا غواری پا صوبه کی دا ادب ترویج و ترکی وسی مختو لاره سی کتابون چاپ سی نو دا گرد زب اکده
دا مورانی جبو دا اکیدمیانو دا گراند پا آلم چکل دا اومینشنل گون سر تڑاو لرم کی دا بلستان دا خزانه دا صوبای وزیر زمرک خان اتسگزی سر تماس ونیوی نو آغا را تول چه صوبای حکومت با دا کابینه پا راتلون که غونده کی دا غستونزه هوا رکلی
ہر چاد کمی دے خپل کیبینٹ او وزیر اعلی پتر بدا خبر بیا ور سوچ با دا نور د دیم ور زیات دا دیم پنځه پنځه کور رسی دا صوبای حکومت بلکې ما خپل ذاتی رائے دا غدا چې څومره ګران زیاتی نو هغه څه خبر ده چې د دې بیا یو بجټ او د دې خپل گزاره د کال کم دا غو پکې وسی نو موږ به کوشش دا کو چې دا نور کې نه مینه دي د دې پیسې د مور زیاتی کې د دې هم کم د دې د خپل ذات دی هغه ور لري
دلته دا خبره ده د ونی ورده چې شاوخه لس کاله لمخه په صوبای چې کله د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګون او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی و نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ ویو یو کروڑ پیټ رسولی و خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 500 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په یو کروڑ روپۍ درولی دی
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
زموږ غله مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په ممندو کې د کرهنې ادارې خلک تشویق کړي ته چې د زیتونو بوټي د نال کړي د سیمې خلکو په غوځایونو کې د زیتونو بوټي نالول پیل کړي چې اوبه پکښې نسبتا ډېرې دي د کرهنې اداره وایي د زیتونو باغونه د نور میوو پرتله زیات او ښه حاصل ورکوي دوی باغوانانو ته وړیا نیالګي درمل او مشورې هم ورکوي د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په اړه راپور لیږلی دی
د زراعت محکمې په مومندو کې د زیتونو کار شروع کړی د سیمې کروندګرو ته د زیتونو بوټي او ورسره ځینې ضروري شیان وړیا ورکېږي او محکمه وایي زیتون د مومندو په هر سیمه کې کیدای شي او ځمکه د کروندې جوګه هم ده خو زیاتوي زیتون دوی په هغه ځایونو کې زیات ورکوي چېرته چې اوبه وي د زراعت محکمې فیلډ افسر جاوید خان مومند مشهد رډیو پوښتنه وکړه تر دې دمه وایي څومره بوټي کرلې وي
تقریبا 10,000 بوټي به ما تقسیم کړي په خپل لاس باندې صرف یو غون تحصیل کی ډیسټریکټ مومند کې خو به ډیر شوې دي کنه په ټول ډیسټریکټ کې نو ما په خپل لاس باندې ډیر پلاټونه لګولې دي او زما یې خنده چې به هم پروګرام شته دي نور به مرضی څومره چې ډیسټریکټ مومند دا ټول علاقه د غېده پر ډیر زبردست ده ډیر ځت خپ کیږي منګه خو لا د دې ایلډ لمنګ ته په تجربه کې نه نه غلې چیر موږ د دینه آیل استلې دی او بیا پرس کوم خرڅ کړی دی خو به هر حال د نورو باغونو په نسبت ډیر زیات ګټه ورشه دی
زیتون تر دې وړاندې باجوړ کې په غټه کچه کرلې شوی د باجوړ د زراعت د محکمې مشه مشال ریډیو ته څه یو کار وړاندې ویلو دغه ضلعه کې د ډیر خوراکونو زیات بوټي موجود دي د کې 2,00,000 بوټي قدرتي راختلي ولې نور بوټي د زراعت محکمې کرلې چې مقامي کروندګر ته ډیر استفاده کوي باجوړ کې د زیتونو نه د تیل وسترو غاڼی او یا ماشین هم د مخکمې لخوا لګیدل چې مقامی پیداوار په مقامی ماشین دلیږي او تیل تری وستل شي د جاوید خان مشال رډیو پوښتنه وکړه چې آیا که یو څوک خپل پټی کې زیتون کرل غواړي محکمه به کوم رقم شیان ورکوي
دا مره بوټي یو خدا فری اف کاست ملاویږي دا ډېر زیات قیمتي دی خودي تفری اف کاست ملاوي او کچر تبیا ډیپارټمنټ چې تبیا دې د پاره کانټاتار یا سراوډي هغه به هم دې دور کړی کی سب بیماری یا سب کینو هغه بیا موږ هغه د پاره د وای هم کوشش کوو چې دې ته ملاو شو په دې پوی کړی چې دې باندې څه څه کول لینا غي علاج هغه دې وای وروتا کپا مخه موږ سره نه نو بیا ورته اډوایس کوو چې دا سیدا سو کوي
مشال ریډیو د کوم مومند تو هغه کروندګر چې موقع می ورته زیتون کرلې ور سره رابطه وکړه خو هغه خبرې نه کولې او وای وای دوی ته لا هم د زیتون د ګټې په حواله سره څه معلومات نشته ځکه دغه فصل به د دریو نه تر څلورو کالو پورې میونه ول شروع کوي نو دوی په اړه زیات معلومات نه لري جاوید خان د مشهد رډیو دا پوښتنه چې محکمه خو کروندګرو ته وړیا سهولتونه ورکوي خو آیا په کروندګرو هم کوم رقم ذمہ واری اچوي
قدرتی آفات یې خو جدا خبره ده یو د دوی د غفلت په وجه کې پس کا د بوټي وبو غواړي او دی ورنګي ایا د سره وبشته دی دوه ورنکړلې او یا د مال دته نه حفاظت کولې شوې نکو نو دی باندې دی جدا دي مواریده چې تاسو نه به موږ لکه ډپارټمنټ به تاسو نه ریکوري کوي دا یو دي مواری په موږ ورچولې ده.
جاوید خان سره د ټولو ضلع د بوټو معلومات خو نه وو، البته وای وای تر ټولو زیات بوټي په یکاون تحصیل کې تیرلی، ورپسې پړانګا او تر هغې وروسته په نورو سیمو کې هم نال شوي بوټي شته. خو شمېره د یکاون او د پړانګر نه کمه ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلۍ، سیتار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیل هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابیل آلات ورزده کوي. په دې اړه د مشال رادیو د همکار راپور اورو چې په یو سندره پیلېږي.
بزوان سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پېښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پېښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګي به مې غوول ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شې نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره تزدکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندری تپې م کوایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د هارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او پخپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
دا مشال ریڈیو ده.